سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغلاست ویم په اړه خبرونه کوو. د موسکو فارمټ او مغونډه نن په موسکو کې پرانستل شو. غونډه ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو حضور د نویو جګړو اور بلولای شي. لاوروف چې اشاره د بګرام په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ څرګندونه ته ویل چې د افغانستان او دغه د ګاونډیو هیوادو په خاوره کې په هر پلمه د درېمګړي هیواد پوځي حضور د منلو نه دی. په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم چې پرون ماښام په دې مشورتي غونډه کې د ګډون په هدف موسکو ته لاړ، په دې ناسته کې برخه لري. هغه خبرې هم کړې دي او ویلي چې ځینې هیوادونه قصدن غواړي افغانستان ناامن وښيي. خو د خبره باندې ځینې ترهګري ډلې له هغې ډلې داعش د سیمې په نورو هیوادونو کې ځالې اخیستې دي. پاکستان د سیشن میپرز له چین، روسیا او ایران سره یوځای په موسکو کې د څلور اړخیزې ناستې پر مهال د افغانستان له ثابت او سوله ییز حالات څخه د ملاتړ ژمنه تکرار کړه او په دې هیواد کې د ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه وښوده. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان چې دا مهال په روسیه کې دی په خپله ایکس پاڼه د دې ناستې د جزئیاتو په اړه لیکلي. ګډون کوونکو هیوادو په یوه خوله د هیواد د یو باثبات خپلواک او سوله ییز افغانستان د ملاتړ په اړه خپله ژمنه تکرار کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان باید له ترهګرۍ او بهرنۍ مداخلې پاک هیواد وي. د ایران د رضوی خراسان ولایت د سرحدي ساتونکو قمندان مجید شجاع ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د هغو افغان اتباعو هڅې دوه برابرې شوي چې غواړي په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي. شجاع ایراني رسنیو ته ویلي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې شاوخوا 40,000 افغان اتباع د رضوی خراسان ولایت له پولو د اوښتو په ترڅ کې نیول شوي. په داسې حال کې چې دا شمېر د 2024 کال په همدې موده کې 9,000 تنه وو. د نوموړي په وینا ټول نیول شوي کسان پیژندل شوي او سمدستي له سرحد څخه بیرته اړول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې د رضوي خراسان ولایت چارواکو ویلي سږ کال تر اوسه پورې له دې ولایته 80% غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته بیرته ستانه کړی شوي دي. د 2015 کال د فزیک نوبل جایزه د دریو ساينس پوهانو جان کلارک، میشل دیورا او جان مارتینیس ترلاسه کړه. د نوبل د جایزو د اعلامیې له مخې دوی دا جایزه په یو برېښنایي مدار کې د مایکروسکوپي کوانټومي تونل او د انرژي د کموالي کوانټیزیشن د موندنې لپاره ترلاسه کړې. د فزیک د نوبل جایزه د سویډن د علومو اکاډمۍ لخوا ورکول کیږي او مجموعي ارزښت 11 میلیون سویډنی کرونه یا شاوخوا 1,200,000 ډالر دی. که د سکل پشان څو تنه ګټونکي وینو دا جایزه د هغوی ترمنځ ویشل کیږي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ ملي ټیمونه به سبا مازیګر مهال خپل لومړی یو ورځنۍ لوبه پیلوي. تمه ده دا لوبه چې په متحده عربي اماراتو کې وي د افغانستان او بنگلادیش د ټیمونو ترمنځ په څلور نیمو بجو شاوخوا پیل شي. تر دې مخکې افغانستان د شلو ورځو لوبو درې واړه سیالي په بنگلادیش باندې بایللې دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورتلی شئ. دا خبرونه هلته هم شته. د سر مطلبونه دی چې نن د موسکو فارمټ غونډه وشوه او له افغانستان هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر پکې اشتراک کړی او خبرې کړې دي.
زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عیش او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداری ورکړی که سمدستي د دوی پروګرامونه تمویل نشي نو ګڼ ماشومان به له خوارځواکۍ ومري. په عین حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي مجبوره دي چې آن د خپل بدن غړي خرڅ کړي څو ماشومان ماړه وساتي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت د بارنوی چار وزیر امیر خان متقی وای زین لوري اڅه کوي افغانستان سیمه ته د خطر پایس و پیژني. نوموړي د ماسکو فارمټ ناستي ګډونوالو ته پوینا کې دا وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ بهرني تراګر نشته او خبرې لا نامني زوریدونکي وادونه دي په دې برخه کې خپل مسولیت په خپل تر سره کړي. د ماسکو فارمټ ومه ناسته نن د اکتوبر ومه باندې پیل شوه. امیر خان متقی له ناستي وروسته رسنۍ ته وویل ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړ. د روسیې د بارنوی چارو وزیر سرګی لاوروف د دغې ناستې په پرانیستون کې وینا کې وویل موسکو ته د افغانستان یا ګاونډیو هیوادو په خاوره کې د درېمو هیوادونو پوځي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي. نوموړي ویل دوی ټول داسې یو خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو سره په سوله او تفاهم کې ژوند وکړي. د کوربه روسیې تر څنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځانګړو استازو او د لوړپوړو چارواکو په دې ناسته کې برخه اخیستې وه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ دومې ناستې ګډونوالو ته په وینا کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست خو ویل یو شمیر لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه معرفي کړي. امیر خان متقی په خپل وینا کې چې ویډیو بنای سه شنبه د اکتوبر ومه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل په خپل یوټیوب خبره کړې. په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تراګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونو ته په اشاره وویل اوس مهال په دې هیواد کې هیڅ بهرنۍ تراکر ډله چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاوره استعمال کړي نشته او په خبره ای له نامنۍ زوریدونکو هیوادونو دی په دې برخه کې خپل مسولیت په خپل تر سره کړي.
زه په ډیر تعصب سره وایم چې ځینې لوري فعال هڅه کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې دراغلي آرامۍ او امنیت تستایلو پر ځای افغانستان سیمې ته د خطر په حیث معرفي کړي. زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عایشه او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي چې د افغانستان حکومت ته د نگرانۍ او تشویش وړ دي.
نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د نشه یي موادو کر او قاچاق صفر ته نږدې شوی خو په خبرې په نورو هیوادونو کې چې هغه نوم وانخیز د نشه یي توکو تولید او قاچاق زیات شوی دی. امیر خان متقی د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د خپلواکۍ څېړنې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی او ویلي وو چې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال فعال مرکزونه موجود دي او په دې مرکزونو کې دوی ته روزنه ورکول کیږي خو پاکستان دغه ادعا رد کړې دي. د مسکو فرمټ ومه ناسته چې نن د اکتوبر ومه ترسره شوه ښاغلي متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغه ناستې په پرانستون کې وینا کې وویل چې مسکو ته د افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د درېمو هیوادونو پوځي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي.
موږ په هیڅ صورت یو ور بیا په افغانستان او د ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د درېمو هیوادونو پوځي تاسیسات د منلو نه دي. هغه هیوادونه هغه که په هر بهانه وي بهرني پوځي حضور کولای شي د سیمې د بې ثباتۍ او نویو جګړو لامل شي. افغانستان تاریخ له بهرني پوځي حضور ډک دی او له تیرو تجربو باید هر څه زده کړي.
دا خبرداري په داس حال کې دی چې پوروسیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وار وار په افغانستان کې د باګرام هوایي اډې په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نو موړي آن خبرداري ورکړي چې ک طالبان د غاډ امریکا ته ورنکړي نو بدې پیښې برامنځته شي خو د بدو پیښو پاړې سندې ویلي. د طالبانو حکومت په باګرام کې هر ډول بهرنۍ پوځي حضور رد کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غراز وویل داسې یو خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. نوموړي پر لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې له افغانستان سره د دښمنانه سیاست له امله دا هیواد له ستونزو سره مخ کړي. د کوربه روسیې تر څنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځانګړو استازو او لوړپوړو چارواکو په دې ناسته کې برخه اخیستي. روسیې رسنۍ ویلي د دې ناسته ګډونوال به د افغانستان په سیاسي، اقتصادي وضعیت او د غراز د ترهګرۍ او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو بحث وکړي. د مسکو فرمټ ومه ناسته داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په اړه له دې وړاندې اندېښنې ښودل شوې. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون روسیې او پاکستان په وار وار افغانستان کې د داعش په ګډون د ټي ټي پی او بیلابلو ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې خو طالبانو په دې هیواد کې د هر ډول بهرنیو ترهګرو موجودیت رد کړې. مسکو فرمټ د افغانستان په اړه د روسیې په مشرۍ د سیمېزو هیوادونو ناسته د چشپګمه هغه تیر کال د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوې و. دا فرمټ په 2014 دسمبر کې پیل شو که څه هم په لومړیو کې د غړو شمیر کم و خو په روسیو کې د غړو شمیر په تدریجي ډول یو لس هیوادونو ته لوړ شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غوږ یاست کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ بڼه واورې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکوي چې له سمدستي تمویل پرته افغانستان له شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې له زیاتوالي سره مخ دی. د ادارې په راپور کې ویلي په افغانستان کې د تغذیې د سلګونو مرکزونو تړل کېدو دا بحران لا پسې زیات کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خوارځواکۍ او د خوړو د خوندیتوب د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې هیواد کې خوارځواکۍ او د خوړو نامنۍ بحران په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ د اکتوبر شپږم په یو راپور کې ویلي په بشري مرستو کې چټک کمښت او د تغذیې د سلګونو مرکزونو تړل کېدو افغانستان د شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. په راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیې 298 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2024 کال په پرتله د تغذیې د ګرځند ټیمونو په شمیر کې 45% کمواله راغله. ډبلیو ایف پی ویلي په ژوند ژغورونکو خدمتونو کې سخت کمښت په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د تغذیوي پروګرامونو پوښښ محدود کړي. په راپور کې راغلي دي چې په دې ولایتونو کې د تغذیې د 13 مرکزونو د تړلو لامل له یو سل ډیر خلک چې لږ تر لږه 2000 ماشومان د درملنې تاله لاسرسي محروم شوي دي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې د خوړو نامنی او د تغذیه بحران په چټکۍ سره مخ په پراخېدو دي او د بشري مرستو کمښت یو لوی عامل دی. د ډبلیو ایف پی د ارزونو لمخې تمه کېده چې د روان 2025 کال په لومړیو کې په بیړنۍ مرستو ته د اړتیا لرونکو کسانو شمیر له 6.2 میلیونو څخه 15.9 میلیونو ته راټیټ شو، خو د افغانستان د سلور د ولایتونو له ډلې په 19 ولایتونو کې سختي وچکالۍ وضعیت نازک کړي. ډبلیو ایف پی ویلي په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او محرومیت لامل د خوړو په نامنۍ کې 26% زیاتوالی راغلی او ډېرې کورنۍ یوازې په وچه ډوډۍ او چایو ژوند کوي. د ادارې ټینګار کړی چې له بیړنۍ تمویل پرته به افغانستان د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینو له زیاتوالي سره مخ شي. په راپور کې راغلي چې د بودیجې کمښت او د فقر زیاتېدو په افغانستان کې د ماشومانو کار له وخت مخکې ودونه، د ماشومانو پلورل او آن د بېوزله کورنیو ترمنځ د بدن د غړو د پلورلو په څیر پېښې عادي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. د پلازمینې کابل د 22مې ناحیې اوسیدونکي 22 کلن رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې دومره خراب دی چې څو ځلې د خپل بدن د غوزین غړو د پلور فکر کړي. د کابل پاتمه ناحیه کې میش کشمیر خان چې 14 کسیزه کورنۍ لري هم ورته ستونزه بیانوي.
موږ د پاکستان راغلي ډېر زیات مشکلات مخ یو، بچانو واړه دي دواړه سار زی تر دوه بجو پورې کار کوي، ان کوټ څنګه پورې زی کار تی نه ونه کبار راټولای او بچانو دوه دانی نور دي، یو درې کلن یو پنځه کلن ده، ډېر سخت کمزوري سره مخ هم سو د دې لپاره خواړه ورته نه رسیږي.
دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف ازادي راډیو سره په امریکا کې خبرداري ورکړې و چې په راتلونکي ژمي کې خایي افغانستان د بېساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي و چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیون اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې د اجرایي فرمان په ترڅ کې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او ویل چې د غمرستې د امریکا لګټو سره سمون نه لري. د غمرستو کموالی د افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ روغتیاي برخه ډیره زیانمنه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا مخکې ویلي چې د مرستو د کمښت لامل به دروان کال تر پایه په افغانستان کې له 1900 ډیر روغتیاي مرکزونه وتړل شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې څېړل کیږي. دغه پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره ځواب ورکوونکي میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبانو او نورو لورو لخوا به د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. په دې اړه نوریاس نوري د ښځو د حقوقو لفعال او د افغانستان د پخواني ولسي جرګې لغړې شینکۍ کډو خیل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دا دغه نړیوال اقدام ته څومره خوشبینه ده چې آیا هغه به عملي بڼه غوره کړي که څنګه؟
څه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بین‌المللي سطح د داسې یو میکانیزم تاییدی کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دي او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړې په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع سي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي د هغو ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبینه لال، زخمي شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړی شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل و مجازات شي او خپله جزا وګوري په افغانستان کې دغه لړۍ بند شي.
اغلی کډوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او په راتلونکي کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه کې بیا جوړیږي، په راتلونکي کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره، ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي، که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقونو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقونو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي. دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقونو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناست یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر ځمی کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق دپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزه بلری، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم ده د طالبانو به مثلا نظارت د دوی لا کلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د دوه درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړ. دوی کولی شي چې همدغه وی پی این او دا مسایل په افغانستان کې قطع کړي، تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل لیکوي یا مستند کوي. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه پخواني مسایل هم کېدای شي د څېړنه کې شامل سي او زیات.
مګر اغلی کډوخل فکر کوي چې آیا انګیزه به هغه بخوانی سرغړونی وي د تیر جمهوریت نظام کې او کده اوسنۍ د طالبانو په دې څلور کلن واکمنۍ کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اړ استل چې دغه یو د حساب ورکونې یو نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. تیر کلونو کې خو ډیره هڅه وشو جمهوریت کې ډیره هڅه وشو، اما داسې یو جدي اقدام ونه شو. فکر کوي چې دغه وسینن اقدام شوی د طالبانو دغه دوران غاړي
ګوري اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان خو زیاتره د دوی هغه فوکس په طالبانو په کړنه او په سختریزو پالیسیانو یا هغه زیاتره چې د شکنجه یا بندیخانه هر څه چې په ولس باندې راوسته د دغه لپاره باندې پاسخ کوي سیاست جوړ شي او تر څو پورې راتلونکي د دې په خلاف باندې محاکمه کوي کاروش. اما یو څه باید په یاد وساتو چې دا مربوط دا ده چې دغه واقعاً بشري حقوقو فعالین یا په مجموع کې هغه کسان چې واقعاً په عدالت باندې باور لري، حتی کولای شي چې په ملي امدغ میکانیزم نه په استفاده له دنیا نه وغواړي چې دغه 50 کلن جرایم چې په افغانستان کې شوي دي ته حتی دغه څېړنه وشي. اما دا مربوط ده د څومره واقعا موږ پام دی کې مثلا ولس هم غږی کیږي لاس یو کې یو دل پر یو قوي لابي په کار دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساعت
د اکتوبر شپږمه د بشري استوګنې نړیواله ورځ وه. د افغانستان یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي او نوي راستانه شوي کډوال وایي د سرپناه د نشتوالي تر څنګ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټو غواړي چې د ژمي موسم مخ پر رارسېدو دی او که دوی ته وار له مخه سرپناوی جوړې نه شي له سختو ستونزو سره به مخ شي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي رپورټ ته.
له ایران نه راستنه شوی امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي په ایران کې له 15 کلونو استوګنې وروسته تیره میاشت هیواد ته راستنه او اوس مهال خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل په ایران کې ژوند ښه درلود خو افغانستان ته د راستنېدو وروسته د سرپناه د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ما 15 کال ایران
بودیم. موږ 15 کال په ایران کې وو. هلته مو ښه امکانات درلودل، اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه، خو دلته هیڅ امکانات نشته. د کور کرایه زیاته ده او موږ پیسې نه لرو. خپله د سرطان ناروغي لرم، اولادونه مې واړه دي او خاوند مې هم بیکاره دی. موږ له مرستندویه ادارو هیله کوو چې موږ ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
در رسنو شوی تر څنګ په کور دننه طبيع فتونه په ځنګل ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سویری ویجاړ کړی او دوی بې کوره کړی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو نیک محمد چې د تیر اګست په 1 د شوی زلزلې لامل کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي.
زمونږ چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوی دي. موږ سرپناه نه لرو، چې زه مې را روان دي او یخنی ده او د خیمو کې موږ ژوند کوو ډیر دې په تکلیف باندې. نو موږ سره دې د کورونو په سره همکاري وشي.
په افغانستان کې پتیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو لامل هم ګڼ کسان لخپلو اصلي مينو بي ځای شوی چې اوس مهال اقتصادي ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر چې د جګړو لامل خپل سیمه کابل ته بي ځای شوی ازادي راډیو ته ویل
نو په دغه کال کې د شرایط ډېر خراب شو. کله چې انقلابي افتصال شو کورنۍ جنگونه او جنجالونه او هلته مجاهدین مستقر شو مکتب وته ورو شو او موږ مجبور شو خپل تعلیم په خاطر باندې کورم خوښ کړ. دلته کابل کې هم کار نشته، چټنو مشکلاتو سره مخامخ یو. واقعیت سره د ټول کورنۍ جنگونه او دغه مسایل چې موږ ترنه ورځ پورې په خپل ژوند کې دغه ورګي او مشکلاتو ستونزو سره مخامخ یو.
ملګرو ملتونو تازه په ډېړه په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بیلابیلو ناورینونو په ځانګړي ډول جنگ جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، اقلیمي بدلون او د غرض د اقتصادي ستونزو له امله د خپل اصلي مينو پریښودو ته اړ کیږي. دغه سازمان ویلي چې لشپېته سلنه ډیر کورنۍ بې ځای شوي ښارونو ته پناه وړي او په سیمه ایزو سیستمونو فشار راوړي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې ښارونو ته د خلکو مخه کول د ښاري ژوند پراختیا او جغرافیا بدلوي. د سازمان ویلي چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ټول شموله خارونو د جوړولو په اړه د نړیوال فکر کولو فرصت دی.
په همدې حال کې د کډوالیو بې ځای شوي او د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د بیلابیلو آفتونو له امله بې ځای شوي کورنۍ لنډمهاله او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. لډلی عبدالرازق ردیل ازادي راډیو ته وویل
مشکلات اساسی آنها شامل
د سرپناه د نموجودیت په ګډون لوږه، بیکاری او له لومړنیو خدمتونو محرومیت د بې ځای شوي کورنیو بنسټیزې ستونزې دي. دوی لنډمهال او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. دوی ته باید عاجل سرپناه برابر شي، نقدي مرستې ورسره وشي، دغه راز باید ورته روغتیایي اسانتیا برابر شي. د دې ترڅنګ باید خپلو سیمو ته د بیرته تګ لپاره ورته زمینه سازي وشي. د دغه ستونزو د دایمي حل لپاره سوله او دایمي ثبات مهم دی. دغه راز باید نړیواله پانګه اچونه وشي ترڅو دوی ته په خپلو سیمو کې کار پیدا شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هبیتات خبرداري ورکړی چې اوسمهال د رستنیدونکو لویه برخه په ښارونو کې میشت کیږي او د کار په عامه خدمتونو او خارجي زیربناو فشار ډیر کړی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په بیان کې لیکلي چې ډیری رستنیدونکو افغانان خپل هیواد ته لنن نوتلو وروسته خارجي سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیر کال د سور په میاشت کې ویلي چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکاری او خارکېدو له لوړې کچې سره مخ دی. داسې مهال چې سرچینې کمې او د خدمتونو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي و تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسیدونکو شمیر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې دغه د پام وړ وده د خارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیایي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژۍ ته په لاسرسي منفي اغېز لري.
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال د مڼو حاصلات او کیفیت دواړه ښه دي، خو قیمتونه یې د نورو کلونو په پرتله ټیټ دي او دوی ته پکې د پام وړ ګټه نه پاتې کیږي. دوی لاړوندو ادارو او پانګوالو غواړي په پکتیا کې سړې خونې او د مڼو او نورو تازه میوو د پروسس فابریکې جوړې کړي تو جوس یې تولید شي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او به یې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمد زی مشال راډیو ته وویل
نو د مڼو حاصلات چې دي سکالې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو، نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو لپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې پلاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په خوب بیا باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافی اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو ورده خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوي خوایبه یې ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغي نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور د سجور سي د خلک دی مانی دی بعض نور سبزیجات دی د خرابېږي سرخانی ورته جوړ سو خلک کورو کې ساتي دلته سرخانی نست د سي جوړې نو سوزي ډیر خرابې
ولا موږ غوښتنه دغه دولت نه سي مخصوص سرخانی مخته جوړ کی او سي دغه موږ د میوه یا واغه منه هر شي سي دغه به موږ وساتو دغه نه به بل خارج ملکو ته به انتقال کو نو د بازګران د دکانان دغه به ډیر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچیر د دې ولایت تازه میوې د وګد وخت لپاره وساتل شي یو شمیر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخت ډیر کاری فرصتونه برابر شي او بلبې په بازار اغیز هم وګد مهاله وي. د پکتیا اوسیدونکو هنریارو ول
پکتیا مانی سدي لکه څنګه چې د نوم دا هغه رقم د خوند او رنگ لري او بهترینی مانی دي او له مسعودو چرواکو مهیله د سدوی ته که څومره زحمت چې دوی بسلی د یو مره امکانات ورته برابر سي دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته فرقي نو دا به اصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بلوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډیرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړې او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل موږ چې څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هېوادونو ته هم صادرېږي لارې خلاصې دي تجاران خپل د مڼو حاصلات په ښه بیه باندې بزګرنه په ښه بیه باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هلال رام ګرانو زده کوونکو چې ټوله په جوړو او صحت مند بوسي. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي نهم لوست کیمیا مضمون ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تیتریشن یا عیارونه. ستاسو د کتاب د یو سلو شپږمې صفحې څخه پیلېږي تر یو سلو لسمې صفحې پورې به دوام لري. ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ او تاسو د تېرې ورځې درسي موضوع تیزاب او الکلي وه چې هر یو جلا جلا باندې موږ او تاسو وژغېدو چې تیزاب خپله یا هم د اسید کلمه چې د یوناني اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوې وه چې معنا یې د تریووالي وه، او الکلي چې وه خپله د یو عربي کلمه وه چې زیاتره وخت د لرګي ایرو ته یا هم د پوتاشیم کاربونیټ درلودونکو ته نسبت ورکول شوی، یا هم داسې هم موږ او تاسو ویلي وه چې الکلي خپله و انګلیسي کلمه د دې بیس څخه اخیستل شوې چې بیس خپله د کمونکې او د لژونکې معنا ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د تیزاب او الکلي اوبلن محلولونه هم ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د محلولونو د آیون غلظت چې یعنی پی ایچ او پی او ایچ باندې بحث کوو چې دا څه شته ویل کېږي. البته پی ایچ او پی او ایچ څه شته ویل کېږي، که چیرې تاسو ځیر سئ، که چیرې موږ او تاسو په یو لیټر محلول کښې اوبه یا په 24 درجه د سانتي ګرید کې د اوبو مرکب په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي، کله چې تجزیه کېږي د دوی هغه تجزیه سوي آیونونه چې دي د هر یوه آیون غلظت به مساوي په څو سره وي؟ لس په توان د منفي اووه مول پر لیټر سره وي، چې په دې اساس باندې دغه د دې لپاره چې موږ او تاسو د دوی پی ایچ او پی او ایچ یا هم د تیزابو د غلظت اندازه موږ او تاسو اندازه کوو دا ډېره سخته او مشکل کار ده. نو په همدې اساس باندې په 1909 کال کې یو ډینمارکي کیمیا پو د رنس په نوم سره د پی ایچ وړاندیز وکړ چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د غلظت اندازه د پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې چې شکو داسې اندازه کړو، چې بیا موږ او تاسو د دوی لپاره د اندازه کولو یو آله د پی ایچ میتر په نوم سره لرو، په هغوی سره کولی شو چې اندازه کړو. لومړی راځو پی ایچ پیژنو. ګرانو زده کوونکو، پی ایچ یعنی پاور آف هایدروجن. په یو لیټر محلول کې د هایدروجن د آیون غلظت ته پی ایچ ویل کېږي. په یو لیټر محلول کې که چیرې د هایدروجن د آیون غلظت شتون ولري، دې ته موږ او تاسو چې وایو پی ایچ وایو. خو پی او ایچ بیا پاور آف هایدروکسیل، په یو لیټر محلول کې د هایدروکسیل د آیون غلظت ته پی او ایچ وایي، چې دا پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې موږ او تاسو ویلی چې یو هم پی ایچ متر لرو، چې پی ایچ میتر هغه آله ده چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د پی ایچ اندازه او بیرته پی ایچ پی او ایچ اندازه چې شکرو معلومه کړو. یعنی کولی شو چې په یو محلول کې د هغوی د پی ایچ اندازه چې شکرو د پی ایچ میتر په واسطه سره لاسته راوړو، داسې چې خپله دا پی ایچ میتر چې د هغه د صفر څخه بیا تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی سي. یعنی که دغه آله د یو محلول په دې اساس که چیرې پی ایچ یې مساوي په اووه سره وي، نو موږ وایو چې دغه محلول یو خونسا محلول بلل کېږي، ځکه چې پی ایچ یې مساوي په اووه سره ده. او موږ او تاسو ویلی چې پی ایچ متر خپله د صفر څخه تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی سي. نو وایي که چیرې موږ او تاسو د یو محلول پی ایچ اندازه د همدغه پی ایچ متر آلې په واسطه سره داسې معلوم کړو چې د دې پی ایچ مساوي وي په څو سره؟ په اووه سره، نوموړی محلول به څه شي وي؟ خنثی وي. خو که چیرې همدا یا هم داسې یو محلول ولرو چې د هغوی پی ایچ کوچنی وي د اوه څخه، نو بیا موږ او تاسو وایو چې دا محلول یو تیزابي خاصیت درلودونکی دی، یا دا محلول د خپل ځانه تیزابي خاصیت ښیي. خو که هر څومره چې پی ایچ قیمت صفر ته نږدې کیږي، هغومره په مور او عمره اندازه سره د تیزابو قوت زیاتیږي. او که چیرې پی ایچ بیا کوچنی د اوه څخه وي، نو محلول الکلي خاصیت د ځانه څخه ښیي. نو خو هر څومره چې بیا بېرته خپله پی ایچ قیمت سوال لسته نږدې کیږي، نو د محلول قلوي خاصیت زیاتیږي. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې نوې موضوع باندې، چې هغه تیتریشن او عیارونه ده. په دې باندې ږغېږو چې تیتریشن او عیارونه څه شي ته ویل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو، تیتریشن یعنې عیارونه، عیار یا عیارونه. نو تیتریشن که چیرې موږ او تاسو وګورو، د دوو مرکباتو تر منځ د هغوی د غلظت او د حجم پیدا کول، یا هم د هغوی تر منځ نسبت پیدا کول، دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ تیتریشن یا عیارونه وایو. یا هم داسې ویلی سو ګرانو زده کوونکو، چې تیتریشن عیارونه هغه عملیه ده چې د هغې په وسیله کیدلی سي چې د یو محلول د هغوی ټاکلي ځانګړتیاو څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو وکولی سو چې د یو بل محلول ځانګړتیا او د هغوی خواص چې هېڅ روښانه نه وي، کولی سو چې څه شي کړو، ومندو یا هم لاسته راوړو. نو په زیاتره وخت که چیرې وګورو، د څاڅکو یا هم د څاڅکو په کچه د تیزابو ور زیاتول په الکلیو باندې، او د هغوی دغه عملیه برعکس، دې ته موږ او تاسو تیتریشن وایو. کیدای سي چې د حجم د موندلو او یا د تیزابو او الکلیو د غلظت د موندلو په موخه موږ او تاسو د تیتریشن څخه او یا هم د عیارون څخه څه وکړو، استفاده وکړو. یا هم موږ او تاسو وویله مخکې چې زیات وخت په کیمیا کې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلیو د محلولونو د حجم غلظت کولی سو، چې البته د هغوی پی ایچ د موندلو لپاره زیات وخت د تیتریشن یا عیارولو څخه څه وکړو، د عیارولو د عملیې څخه ګټه واخلو، استفاده وکړو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د تیتریشن عملیه چې ده، البته موږ او تاسو د دوو لارو څخه څه شي کولی سو سره کولی سو. یو خو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو لومړی داسې چې یو طریقه موږ او تاسو خپله د پی ایچ متر څخه ګټه اخیستنه ده، چې مخکې مو هم ویلې د پی ایچ متر په واسطه سره کولی سو چې د هغوی د محلولونو د حجم غلظت پی ایچ اندازه کړو. او په عین وخت کې بېرته موږ او تاسو کولی سو په دوامه طریقه کې بیا ځانګړي ښودونکي موږ او تاسو لرو چې د هغوی څخه کولی سو استفاده وکړو. البته په تیزابو او الکلي محلولونو کې زیات استفاده کیږي. د دې ښودونکو په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو چې د هغوی یو ټاکلي رنګ سره په یو ټاکلي پی ایچ کې کیدای سي بدلون رامنځته سي، او د دې ښودونکو په واسطه سره کولی سي چې رنګ د تیتریشن په پایله کې تغیر عمومي، بدلون عمومي. نو په دې اساس باندې موږ او تاسو دلته وایو چې دلته په تیترانیت ټاکلی حجم یا غلظت او پی ایچ درلودونکي دي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو چې زیات وختونه د دې فرمول پر اساس باندې د تیزابو غلظت، البته د تیتریشن د عملیې په واسطه د تیزابونو او یا د هغوی د غلظت ټاکنه وکړو. البته که چیرې تاسو وګورئ، تیزاب او الکلي لرو، این اسید بی ان بیز یا الکلي. تیزاب او الکلي کله چې دوی خپل په منځونو کښې زیات وخت تعامل ترسره کوي، موږ او تاسو ته مالګه او څه په لاس راکوي، البته اوبه په لاس راکوي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو سي او وی ای دغه سي بي تقسیم پر وی ضرب وی بي تقسیم پر بي سره. سي ای یعنې اسید د تیزابو یا د اسید غلظت، او وی ای یعنې د تیزابو حجم. په همدې اساس تقسیم پر څه باندې؟ تیزاب باندې. او دلته مساوي کیږي سی بي یعنې د الکلي یا د بیس غلظت د الکلي حجم تقسیم پر څه باندې؟ پر الکلي باندې. د دې فرمول په واسطه سره ګران زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو چې د تیتریشن زده کوونکو په دې مثال کې واضح شوې ده عیناً د هغه رقم. وایي که چیرې موږ ته مثال یې راکړې ده، وایي که چیرې د تیتریشن په عملیه کې 40 میلی لیتره سوډیم هایدروکساید محلول د خونسا کولو لپاره موږ او تاسو 0.3 مولره د محلول 10 میلی لیتر په اندازه لګښت موندلی وي، تاسو د ای سي ایل محلول غلظت څه شو کړئ؟ لاست راوړي. واضح خبره د ګران زکون کومره تاسو دلته لرو چې سوډیم هایدروکساید د سیل تیزاب سره داس تعامل کوي چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید او اوبه موږ ته په لاس راکړي. زموږ څخه په دې ځای کې د سیل تیزاب د محلول غلظت غواړي چې هر یو قیمتونه ګران زکون کوم تاسو ته واضح کړي دي چې د هر یو کمیت قیمت راکول شوی دي. د اساس موږ ته او تاسو څخه د سیل البته تیزاب دی د تیزاب او د محلول غلظت راکی فرمول لرو. په فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ اوس چې شو وځو کو خپل ټاکلي قیمت وځو کو کوم چې ضربي چې ضربو او کوم چې تقسیمي یا اختصاري چې اختصارو او ساده کوي. بل اخر په دې ځای کې تاسو وینئ چې د تیزاب یا هم البته د سیل تیزاب او د محلول غلظت موږ اوس لاسره او 0.2 مولر چې موږ تاسو کولای شو مخکې مولا چې څه ډول کولای شو چې د پی ایچ اندازه چې شکرو معلوم کړو د تیترشن د شودونکو پاسته. البته د تیزاب او الکلیو ډیر زیات شودونکې کچیر موږ تاسو وګورو عضوي مرکباتي چې د تیزاب او د الکلیو په توګه عمل کوي او پاینې وخت په ته د همدغه شودونکو رنګ چې د خپل د پی ایچ یا د همغه د محیط د هایدروجن مثبت آیون د غلظت په مقابل کې یو حساس وي. نو په تیزاب او کلوي ګانو کې یا په الکلي ګانو کې د هغوی محیطونه چې دي کېدای شي د هغوی د محیطونو رنګ چې شو کړي بدلون پیدا کړي تغییر پیدا کړي چې زیات وخت دغه شودونکو تر څیړنې لاندې نیول کیږي چې په عمومي ډول سره موږ او تاسو وایي چې دغه شودونکو په دریو ډلو یا په دریو ډولونو باندې ویشل کیږي. چې لومړی ډول یې ګرانه ده کوم کوم او تاسو په دې ځای کې ولولو چې دا هغه شودونکو کې دي چې د هغوی پی ایچ مساوي دي په وسره. یعنی کچیر د یو محلول پی ایچ مساوي وي په وسره یا هم په دې حالت کې کېدای شي چې په دې شاوخوا کې د دوی رنګ بدلون ومومي تغییر ومومي. یعنی کچیر موږ او تاسو وګورو د بیلګې په توګه کچیر د لتمس کاغذ موږ او تاسو واخلو په عین وخت کې د تیزاب یو څو څاڅکي ور باندې وسول شي لتمس کاغذ خپل رنګ ته تشور کوي بدلون ور کوي تغییر ور کوي. یعنی دا هغه شودونکو چې خپل رنګ یې کېدای شي یعنی چې شو وکړي تغییر او بدلون عمومي. یعنی کولای شي چې په عین وخت کې تغییر او بدلون په اساس کېدای شي چې ژر رنگ واخلي یا هم کېدای شي چې شین رنگ واخلي کېدای شي چې سور رنگ واخلي. نو په همدې اساس په تیزابي محیط کې کېدای شي ژر رنگ او په کلوي محیط کې کېدای شي چې د دې شودونکو په واسطه سره چې پی ایچ مساوي په اوسره وي کېدای شي څنګه رنگ واخلي شین رنگ واخلي. نو د دې شودونکو څخه وایي د قوي تیزاب او قوي الکلي ګانو تعاملاتو کې موږ تاسو چې کولای شو استفاده کولای شو چې دا لومړی ډله د تیتریشن وا د تیتریشن دوهمه ډله بیا هغه شودونکو دي چې کېدای شي د دوی پی ایچ لوی کوچنی وي ته وسخه. یعنی ته مقدار د پی ایچ کېدای شي د وسخه کم وي. نو په دې اساس دی کولای شي دلته چې رنگ بدلون وکړي تغییر وکړي. که شمې تعالی مثال یا بیلګه مور او تاسو ورکو د میتایل اورنج دی. میتایل اورنج کېدای شي چې د دې شودونکو په واسطه سره د قوي تیزاب او ضعیف الکلی د خونسا کول په وخت کې موږ او تاسو کولای شو چې دلته د تیتریشن د شودونکو د دوه میډل څخه شو کړو استفاده او کار واخلو. خو درې میډل تر الو ګران زکون کو د هغه شودونکو دي چې کېدای شي چې پی ایچ یې کمتر ووی. نو دلته هم بدلون رامنځته کیږي. شب مثال فینول فیتالین دی چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو ضعیف او قوي الکلي ګانو د خونسا کولو لپاره استفاده ورڅخه وکړو. رازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې یو څه سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به د نوټ کتابچه د ځان سره ولري او دوی ته به ځوابونه ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري. علامه مانسه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لرام چټولو بجوړو او صحت مند به استي. کرونو د کوونکو زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکال حلایدونه چې د 113 صفحې څخه پیل تر 118 صفحې پورې به دوام ولري. لوز د کوونکو موږ او تاسو لوستونکو کښې ولوستل که چیرې د هایدروکاربونونو د هایدروجن اټومونه د هالوجنونو یا هم د یو او یا څو اټومونو په واسطه عوض شي یا تعویز شي، د هالایدونو په نوم د هایدروکاربونونو هالوجني مشتقات په لاس راکوي. دا چې هالایدونه خپله د هایدروکاربونونو یو هالوجني مشتقات دي، نو د هالوجنونو په واسطه د هایدروکاربونونو یو او یا څو د هایدروجن د اټومونو د تعویض له امله لاسته راځي، عبارت د الکایل هالایدونو څخه دي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او څو دانې فورمولونه ستاسو لپاره چمتو کړي دي چې دا ټول هغه الکایل هالایدونه دي، لکه برومو میتین په همدې ترتیب سره ډای کلورو فلورو میتین ده، او په همداسې ترتیب سره موږ او تاسو نور هم لرو چې دا ټول عبارت الکایل هالایدونو څخه دي. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو الکایل هالایدونه وپېژندل، راځو اوس د الکایل هالایدونو نوم ایښودنه وایو چې د الکایل هالایدونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو لومړی خو موږ او تاسو د هغوی عمومي فورمول باید زده کړو، بیا که چیرې ځیر سو موږ او تاسو د الکایل هالایدونو هم هغه لومړني یا هم پرایمري یا دویمي سکندري او په همدې ترتیب سره ټرایټري پر بنسټ د دوی د هغه مرکباتو پر بنسټ باندې کولای سو چې د دوی هالوجن د کاربون له کوم ډول سره یا هم له یو بل اټوم سره که چیرې په اړیکې کې واوسیږي یا هم ویشل شوي وي، دغه کلمه د هغوی د نومونو په سر کښې شکوو ورزیاتوو. لکه مثلا موږ او تاسو وایو پرایمري او دغسې په ترتیب سره ټرایټري او داسې نور چې موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې ما یو څو مثالونه تاسو ته چمتو کړي دي چې په یو مثال کښې موږ او تاسو لرو چې پرایمري الکایل الدهایډ یا هم ټرایټري الکایل الدهایډ. تاسو وګورئ دلته دا ځکه چې دلته موږ او تاسو وایي دا دویمي هالایډ، نو په همدې خاطر ټرایټري الکایل هالایډ وایو. او په همدې ترتیب سره دا وګورئ سکندري الکایل هالایډ او ټرایټري الکایل هالایډ. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د مرکباتو نوم ایښودنه موږ او تاسو ترتیب کړو، یعنې په اخیر کښې موږ او تاسو کولای سو چې د آی ډي ای کلمه څه شي کړو اضافه کړو، لکه څنګه چې تاسو وینئ. زه ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکایل هالایدونو لاسته راوړل وایو چې الکایل هالایډ څه ډول لاسته راځي. دا چې خپله الکانونه چې دي په مستقیم ډول د هالوجنیشن د لارې کیدای شي چې هم لاسته راوړل سي، یعنې د الکایل کلوراید او الکایل برومایډ څخه هم کیدای شي چې لاسته راسي. دغه ډول تعاملات چې موږ او تاسو وینو کیدای شي چې د کلورینیشن او د برومونیشن په نوم سره ویادول سي، او ځینې وختونه هغه رادیکلونه چې لاسته راکوي کیدای شي چې د په صنعتي اهمیت کې ډېر مهم رول ولوبوي. او په همدې ترتیب د کلورینیشن په تعامل کښې که چیرې موږ الکایل هالایډ لاسته راوړو، که چیرې هلته یوه لازمه تودوخه 300 درجه د سانتي ګرید ورکول سي، بیا دا ډول الکایل هالایډونه موږ او تاسو په لابراتوارونو کښې هم څه شي کولای سو ترې لاسته راوړلی سو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، موږ او تاسو د میتان ګاز لرو چې د کلورین سره په 300 درجه د سانتي ګرید کې تودوخه ورکول کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د کلورینیشن عملیه چې شوله د دوی ترمنځ اجرا سوله، چې په لابراتوارونو کښې موږ او تاسو کولای سو چې د دغه تعامل څخه الکایل هالایډ هم په همدې ترتیب سره څه شي کو لاسته راوړو. بل هم الکولونه دي کیدای سي له هایدروجن، یعنې د هایدروجن د هالایدونو سره څه شي وکړي تعامل وکړي. که چیرې د هایدروجن د هالایدونو سره بیا تعامل وکړي، په پایله کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکوي الکایل هالایډ په لاس راکوي، چې دا خپله د الکایل هالایډ یو عمومي فورمول هم ده. الکایل هالایډ په لاس راکوي او یوه اندازه څه شي اوبه په لاس راکوي. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای سو چې د الکایل هالایدونه څه شي کړو لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې اوس په دې برخه کښې به اوس موږ او تاسو د الکایل هالایدونو هغه فزیکي خواص ووایو. فیزیکی خواص د چې هغه الکل حلایدونه چې د هغه مالیکولی کتله زیات اوسی یا هم لوی اوسی د هغه مالیکولی کتله پر اساس د هغه الکل حلایدونه پرتله هم د هغه د کاربونونو د اټومونو د یو شان تعداد په دلودولو سره د دوی د شیدو درجه مر سره چې شکیږي زیاتیږي او د الکل حلایدونو د شیدو ټکی چې د هغه فلورین څخه د ایدین ایدین فلوری یا ایدین ته په ترتیب سره داسې چې شکیږي لوړیږي یعنی د فلورین څخه پیل بیا همداسې چې لوړ ځي آیودین لورې ته کیدای سي په دې ترتیب سره د دوی د ایشیدو درجه چې شي لوړ سي یا هم زیات سي یعنی که چیرې موږ تاسو یو مثال ورکو لکه میتایل کلوراید میتایل کلوراید چې د دې ایشیدو ټکه منفي 40 درجه د سانتیګراد خو میتایل برومایډ چې د 15 درجه د سانتیګراد او میتایل آیودین چې د هغه درو 40 درجه د سانتیګراد نو په دې خاطر وایو چې د فلورین څخه مخ پر د آیودین فلور پورته دلته د دوی د ایشیدو درجه چې شکیږي لوړیږي یا زیاتیږي بل الکل حلایدونه چې د هغوی قطبي مرکبات دي د همدې پر اساس چې دا چې دوی قطبي دي په اوبو کښې نه حلیږي ځکه هایدروجني اړیکه نه شي جوړولی او دغه مرکبات چې دي خپله په عضوي محللونو کې له هایدروکاربونونو او الکولونو او په ایترونو کښې بیا کیدای سي چې څه شي اوسي حل سي او د هایدروکاربونونو زیات حلجني مشتقات یې خپله بې رنګه دي او یا هم په ژیړ رنګ او ځانګړي بوی په درلودلو سره څه شي کیږي منځته راځي یا هم شتون لري خو کثافت چې ده خپله د الکل حلایدونو کثافت یې لوړ ده ځکه موږ او تاسو د برومین او پولی کلورین د مشتقاتو پر اساس وایو چې د دوی کثافت لوړ ده او له اوبو څخه یې هم کثافت شته زیات ده دا وګورو زده کوونکو د الکایل حلایدونو فزیکي خواص اوس راځو د الکایل حلایدونو کیمیاوي خواص لولو چې په کیمیاوي خواص کې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی سي د کومو کومو موادو سره او د تعامل کوم ډول څه شي کولی سي ترسره کولی سي لومړی دا چې خپله الکایل حلایدونه چې دي هغوی وایي د هلوجني اټومونو د هایدروکاربونونو په مشتقاتو کښې د هغوی له ډلې څخه کیدای سي چې په الکایل هلوجنونو کې د کاربون د اټومونو په نسبت د دوی هغه الکترونیګاټیویټي چې ده هغه د کاربون د حل او هلوجن اړیکه څه کړي قطبي کړي نو په همدې خاطر که چیرې د دوی اړیکه قطبي کړي د هستې خوښوونکي تعاملاتو په حلایدونو کښې د هلوجني مشتقاتو د یرغل لاندې راځي او د کاربون له اټوم سره کیدای سي د الکتروني ورځې کثافت یې څه شي لږ سي او دلته یوه اړیکه جوړه کړي چې دغه اړیکه دا ډول کیدای سي چې له مالیکول څخه څه شي سي هغه هلوجن بې ځایه کړي کله چې هلوجن ورڅخه بې ځایه شي په پایله کې د هلوجن اټوم خپله په نیوکلوفیلیک بکیه یا پاتیشونو باندې څه شي کیږي تاویز کیږي او بالاخره دغه کله چې تاویز و دلته یو ډول تعاملات چې هغه تاویزي تعاملات دي تاویزي تعاملاتو په نوم سره کیدای شي تاویزي تعاملات څه شي کړي سره کړي او بل په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وګورئ په دې ځای کښې یو مرکب لرو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه تعویزي تعاملات ترسره سوي دي چې په لومړي پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل برومایډ هایدرولیز چې خپله د تعامل خپله یو تعویزي تعامل یا نیوکلوفیلیک تعامل د ډولونو څخه شمېرل کیږي په نتیجه کې اوبه لاسته راکړي یعنې اوبه ازاد جوړه الکترونونه لري نو په همدې خاطر ورته نیوکلوفیلیک څه شي وایو تعامل یا تعویزي تعامل وایو لکه څنګه چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو یو بل خواص دی ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي خواصو څخه چې الکایل حلایدونه کیدای سي چې د امونیا سره هم تعامل وکړي چې کله د امونیا سره دوی تعامل کوي په دې تعامل کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه لومړني محصولات یې چې دي هغه به دوی امینونه لاسته راکوي خو دوهم بیا موږ او تاسو ته کولی سي چې الکایل حلاید څه شي کړي تاسو راکړي لکه څنګه چې تاسو وینئ او تاسو وینو چې الکایل حلایدونه دي د امونیا سره تعامل کوي په نتیجه کښې امینونه په لاس راکوي یا لومړني امین او په همدې ترتیب سره الکایل حلاید په لاس راکوي او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو دوی له عضوي مالګو سره هم تعامل کولی سي د عضوي مالګو سره که چیرې دوی تعامل وکړي نو له عضوي مالګو سره دوی استرونه څه شي کوي لاس راکوي لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته په دې ماده لکشي فارس کې دا الکل هلاید او عضوي مالګ سره مګنیزیم سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې د هغوی استرونه موږ تاسو څه چې کوي په لاس راکوي د عضوي مالګ سره یو ځای استر هم څه کوي پلاس راکول کیږي او بل هم د الکایل هلایدونو هغه هایدروجنیشن او همدې ترتیب ارجایی تعاملات د ټول دوی څه کولی شي ترسره کولی شي چې په ارجایی تعامل کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره هلاید تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه څه په لاس راځي هغه یې هم مثال ده. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکایل هلایدونو هغه مهم مرکبات وایو یا مهم الکایل هلایدونه پیژنو چې دا څه ډول مرکبات لري یا مهمې کوم مرکبات دي. یو هم دا چې د الکایل هلایدونو مهم مرکبات څخه یو هم میتایل کلوراید ده چې خپله فورمول یې عمومي فورمول سي ایچ درې سي ایل ده. دا میتایل کلوراید چې د خپله د تودوخې په درویشت اشاریه اووه درجه د سانتي ګرید کښې په ایشېدو راځي او په څلور سوه درجه د سانتي ګرید تودوخه کښې بیا د میتان د کلورینیشن تعامل په واسطه په لاس راځي. همدارنګه دغه مرکب چې ده دا یعنی میتایل کلوراید چې ده د میتایل الکول او هایدروجن کلوراید له تعامل څخه څه شي کېږي په لوړ فشار کې لاسته راځي او خپله میتایل کلوراید چې ده په یو سړوونکي دستګاهو کې د سړوونکو د عمل مادې په توګه په کار وړل کېږي یا هم ترې استفاده کېږي. یو بل فورمول یې د مرکب مهم مرکب ده هغه د کلوروفارم په نوم سره یادېږي چې عمومي فورمول یې CH3CL3 ده چې دغه کلوروفارم یا هم ترای کلورومیتان چې خپله یوه بې رنګه مایع ده چې کیدای شي موږ او تاسو ووایو چې دی خپله یو ځانګړی او خوش بوی لري چې دا مرکب د تودوخې په دوه شپېته درجه د سانتي ګرید کې په ایشېدو راځي او کثافت یې هم یو اشاریه څلور اته ګرام پر ملي لیټر باندې دي. که چیرې کلوروفارم هایدرولیز سي فارمیک اسید لاسته راکوي او د کلوروفارم یو بل نوم هم له همدې ځای څخه اخیستل شوی ده چې خپله کلوروفارم د عضوي مرکباتو لکه کنډ وازګې او ربر یو ښه حل کوونکی ده. نو دا مرکب یو غښتلی انتیسیتیک خاصیت لري او په اتلس سوه اته څلوېښتم میلادي کال کې په جراحي عملیاتو کښې خپله د عمومي بېهوشي په توګه انستیزی په توګه ورڅخه څه وسوه استفاده وسوه خو په اوسنۍ برخه کښې په دې برخه کښې موږ او تاسو نورې ناروغۍ پیدا کړې دي چې خپله د دې څخه لږ کار استفاده کېږي خپله کلوروفارم په آزاده هوا کې اوسېدس کېږي او په همدې ترتیب سره په صناعت کښې هم د کلوروفارم د کلسیم هایپو کلوراید او ایتایل الکول د تعامل په پایله کې کېدای شي چې لاسته راوړل سي. او یو بل مرکب یې د ګرانو زده کوونکو چې هغه هم د کاربون تیترا کلوراید په نوم سره یادېږي چې کاربون تیترا کلوراید هم د کلورومیتان په نوم سره هم یادېږي چې خپله یو بیرنګه مایع ده د ایشېدو درجه یې شپږ اویا اشاریه پنځه درجه د سانتي ګرید ده او کثافت یې هم یو اشاریه نه پنځوس ګرام پر ملي لیټر ده چې خپله د عضوي مرکباتو لکه کنډ وازګې ربړ او نورو یو ښه محلولونکی دی. او معادله یې تاسو په همدې ترتیب سره وینئ چې موږ او تاسو کولی شو چې په دې ډول سره هغوی څه شو لاسته راوړو. الو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته چې په دې برخه کښې یو څه سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال د الکایل هلایدونو د هایدروکاربونونو مشتقات د هایدروجني سلفري اکسیجني هلوجني. دوهم سوال کلوروفارم محصول یوه زهري ماده فوسیجن د ریډکشن اکسیدیشن جمعي تعامل تجریدي تعامل. دریم د الکایل هلایدونو تعامل د امونیا سره هایدروجني هلایدونه جوړوي. هایدروجني مشتقات بي الدهایدونه جیم لومړني امینونه دال هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.